द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وایس اف امریکا دی ودا یو وساتا خبری خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو قربانی یو ځکه کوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې 23 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې دی، افغانستان کې ونی می او دلته واشنگتن ډی سی کې تر ورځې 11 بجې سوي دی. را سره ملګری اوسئ، ته خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو، خو اول غوښ سي سرټکو ته.
د ترکرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنۍ غونډه نن په پیرس کې شروع شوې ده، چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوښه هیوادونو فهرست کې نوم واچول شي او کنه.
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
د پاکستان فوج ویلی د افغانستان سره په پولا ازغنتار لګوون کې ډلې باندې د افغانستان د خبري زغ وسلوال برید کړي، چې لعمله یو پاکستانی عسکر ورل شوی.
سعودی عرب د خزو د موټر په چلولو باندې بندیز ختم کړی دی. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړو چې د میرمنو د موټرو په چلولو باندې به بندیز ختموي.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
د فرانس سرخار پیرس کې د نن نه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنۍ غونډه شروع شوې ده. تمام لرل کېږي په دې غونډه کې به د پاکستان نوم په رسمي توګه د ګری لیست یا خړ فهرست کې اچولو امکان دی. دغه غونډه د جون 23 نیټې نه تر 29 جون پورې به روانه وي، او پاکستان پکې یو اکشن پلان هم وړاندې کوي. د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو فیصله د اف ای ټی اف د فروری میاشتې په غونډه کې سخت کال شوې ده، او د هغې نه پس پاکستان ته د 3 میاشتو پورې وخت ورکړل شوی و چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سم دې ګامونه پورته کړي. د جون په 6 نیټه د پاکستان سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن په غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین او د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو مخنیوي لپاره ریګولیشنز یا ضابطې هم جاری کړې وي.
د طالبانو د نوی مشر نور ولی مسعود د طریقے طالبان پاکستان د مشر ټاکلې دو په اړوند سیړونکي وای د طالبانو د مشري مسعود قبیلې ته د تلو سره شایي دا ډله به په مسعودو کې بیا پیاوړې سي، خو ځینې بیا وایي چې دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره هم مخ کېدای سي. ٹی ٹی پی د خالی یشنبه په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی د ډلی د شورا مولا فضل الله د ورژنې وروسته نور ولی مسعود چې د ابو منصور عاصم په نوم یادیږي د ٹی ٹی پی مشر او مفتی مزاحم د هغه مرستیال ټاکلې دی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي د نور ولی مسعود د ٹی ټی پی د مشري سره شایي دغه ډله د فضل الله په مقابله کې به نوره پیاوړې سي.
د پاکستان په زوای په افغانستان کې میشت یو تندروډلې په ګډه سرحدي پوله باندې ازغن تار لګون کې د دوی په ډله باندې حمله کړې ده، چې پکې یو پوځي وجل شوې ده. د پاکستان د پوځویان میجر جنرال آصف غفور ویل دي چې دغه پیښه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې رامنځته شوې ده، چې پکې یو پوځي ژوبل شوی هم دی. پاکستان یو کال وړاندې په 2,600 کیلومتره دغه پوله باندې ازغنتار لګول شروع کړو. افغانستان په سرحدي پوله باندې د ازغنتار لګولو مخالفت کوي او دغه پوله په رسمیت باندې نه پیژني.
د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنې رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې چې د 3 ورځو لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د هلمند د سولې کاروان نږدې 100 کیلومتره په پښو مزل له 8.5 ورځو سفر وروسته تیره اونۍ له هلمند څخه کابل ته رسېدلې. په دې اړه نور تفصیلات عدنان رشید وړاندې کوي.
دغه احتجاجي ناسته د نن نه د یوناما دفتر مخې ته شروع شوي، چې د دغه ادارې نه پوښتنه وکړي په افغانستان کې یې د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي. د سولې د ولسي کاروان مشر اقبال خیبر تیره ورځ د خبري کانفرنس په مهال ویلي وو د هلمند نه پیدل مزل کابل ته رسیدو او افغان صدر د سولي وړاندیز په منلو سره په یو اړخیزه توګه د یوې میاشتې اوربند یا ډزبندۍ ولسته ډالۍ کړو، خو طالبانو یې د اوربند غځېدو او د سولي د خبرو غوښتنه رد کړه. خیبر ویلي د ملګرو ملتونو د دفتر وروسته به دوی د پاکستان، ایران، روس او امریکا د سفارتخانو مخې ته احتجاجي ناستې کوي. د سولي د کاروان مشرانو ویلي دوی به د دغو هیوادونو د سفارتخانو مخې ته د درې ورځو احتجاجي ناستې کوي او په دغه مهال به دوی هڅه کوي چې په دغه هیوادونو کې هم مظاهرې راجوړې کړي. دوی ویلي په دغه هیوادونو کې د احتجاجي مظاهرو مقصد یې د خلکو سره اړیکې جوړول دي او دوی هیله لري چې دغه خلک به د خپلو حکومتونو نه پوښتنې وکړي چې ولې افغانان د دوی د سفارتخانو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
سعودي عرب کې د میرمنو د موټر په چلولو باندې بندیز ختم کړل شوی دی او د نن نه یو شمیر ښځو ته لایسنسونه ورکول شروع شوي دي چې هغوی به ګاډي چلولی شي، خو دغه لایسنسونه هغه ښځو یا میرمنو ته ورکړل شوي دي چې د بهر ملکونو لایسنسونه ورسره وو. د اجازتنامو ورکولو وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان اخیستی دی. نور حال پې تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای بلومبرګ خبری اداره وای ګڼ شمیر سعودي میرمنې د نوې پرمختګ په اړه د تزبزب ښکار دي. که یو خوا ډېرې میرمنې موټر چلول غواړي نو بل خوا نورې میرمنې زاړه روایت پالل غواړي، خو ډېرې میرمنې وای ټولنه به د دې بدلون خپلولو کې څه لږ وخت اخلي. موټرې جوړونکي کمپنۍ هم امید کوي چې په سعودي عرب کې د میرمنو د موټر چلولو سره به د موټرو په خرڅلو کې هم اضافه وشي او د دې لپاره یې تیاری پیل کړی دی. د سږ کال په شروع کې موټر جوړونکي کمپنۍ فورډ د سعودي عرب په جده ښار کې د میرمنو لپاره په ازمایتي توګه د موټر چلولو بندوبست کړی وو. اوبر او کریم نومې د کرایې د موټرو کمپنو ویلي دي چې د میرمنو ډرایورانو د برتۍ کولو کار یې شروع کړی دی. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړی وو چې د میرمنو د موټر په چلولو پابندي به ختموي. هغه ویلي وو چې میرمنو ته د کورنۍ د نارینه نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي او د مکه او د مدینه په شمول د هیواد به هر برخه کې ښځې موټر چلولی شي. شاه سلمان ویلي وو میرمنو د پاره د موټر په چلولو پابندي ختمول یو لوی ګام دی او ټولنه یې قبلولو ته تیار ده.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په ترکی کې د نوی صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ ټاکنې روانې دي او دا د طیب اردغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومه ډله چې د یوې نیمې لسیزې د ترکی واک په لاس کې لري. اردغان په کال 2018 کې د ریفرنډم د لارې په لږ اکثریت سره کامیاب شوی او خپل واک نور سیوا کړی وو. تنقید کوونکي وایي د اردغان په واکې راتلو سره به د ناټو غړي هیواد ترکی کې جمهوریت د منځلاړ سي او دا به د یو سړي بچي پاتې سي پکې. اردغان د نوي ترکی مشهوره خو ویشلې مشر دی.
د امریکای د کانګرس 15 غړو ته د خالی پورز د فلوریدا هغه ارزي مرکز ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده چرته چې د مور او پلار نه ځان لکلې شوی کډوال ماشومان ایثار کړل شوی دي، چې پکې سلور د فلوریدا نمائندگان او یو د ریاست سینیټر بل نیلسن وو. د سفر نه وروستو دوی خبریالانو ته ویلي دي چې دوی ته مرکز کې خوشا 1200 په دغه مرکز کې 1200 ماشومان دي، خو دوی ته د ماشومانو سره یا د هغوی د منتظم سره د لیدو اجازه نه دی ورکړل شوی.
په خبرونو کې ویل کیږي چې د شام فوزونو په دارا صوبه کې یاغن په شاتم بول دي. سرکاري خبری ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دارا صوبې په مرختی سیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه ورکړي. په شام کې د بشري کونو د سار تنظیم په جګړه کې د دغه سیمې د 13 عام خلکو د 14 سرکاري فوزونو او د 10 یغنو د وژل کېدو خبر هم ورکړي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ مشر سلاکار او د نوموبلی زوم جارټ کوشنر وایي چې باوري نه دی چې فلسطیني صدر محمود عباس ته اسرائیل سره د امن تړون نیت یا قابلیت لري. د فلسطینی اخبار القدس سره په یو مرکه کې جرد کوشنر ویلي صدر عباس په ځنې نکتو باندې خبرې کوي چې تیرو 15 کلونو نه دی بدلی شوی.
د زیمبابوې مشر په بامی برید کې خوندې پاتې شوی. ایمرسن منګاوا د شنبې خالي په ورځ ویلي چې چاودېدونکي مواد د دوی څخه 100 inches په فاصله وچاودېدو، خو وایي چې زما وخت لیانه دی راغلی. دغه برید د بولاوایو په سټیډیم یا لوب میدان کې د زیمبابوې د صدر د یو لوی مجویته د وینا د ختمېدو وروسته ترسره شوی. دا سیمه کې د صدر د مخالف ګوند مضبوط ځای دی. د مخالف ګوند مشر نیلسن کمیسا په ټویټر کلی چې سیاست کې تندروي زینستا.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې غونډه نن په پیرس کې شروع شوې ده، او په دې کې به فیصله کیږي د پاکستان په حق لباندې چې آیا د دغه هیواد دوم د نخواخ هیوادونو په فهرست کې واچول شي او کنه. د پاکستان سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن په وروستیو ورځو کې د غیر قانونه پیسو د تګراتګ او وړو راوړو د مخنیوي لپاره سخت قانونه هم پورته کړی دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو.
پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د دغه غونډې وړاندې ځنې ګامونه پورته کړي چې د سیړونکو په وینا ټاسک فورس په دې قانع کړي چې نومې په خړ فهرست کې د اچولو نه بچ شي. د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف دا اقدامات سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اعلان کړي چې په هیواد کې د مالی چارو د نگرانۍ اداره ده. د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان په هدایاتو کې ویلي شوی دي چې هغه خلک به په ډاګه کوي چې د کمپنو د جعلي نومونو په شا مجرمان او وسلوال پټوي یا جالی شناخت ورکوي. د وسلوالو د مالی سرچینو مخه نیول د پاکستان لپاره لوی مشکل ګڼل کیږي، او ویل کیږي چې وسلوالې ډلې په بدلو نومونو او د خیراتی کار په پلمه چندې ټولوي او مالی وسایل ترلاسه کوي. د وسلوالو د مالی سرچینو خلاف د پاکستان د ناکافي ګامونو په اړه نړیواله ټولنه د ډیر وخت راهسي تشویش لري، خو پاکستان بیا وایي د وسلوالو تنظیمونو او د دوی د مالی سرچینو خلاف یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د پاکستان د مالیه په خوانی وزیر او اقتصاد پوها ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو سره خپل تجزیه کې وای پاکستان دا معامله ډیره سنجیده اغستې، او د پاکستان مرکزی بینک د پیسو د انتقال نظام لا نور هم سخت کړی دی.
پاکستان کې سٹیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا، اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
هغه وای پاکستان با دغه غونډه د هغه ټولو ګامونو خبروي کوم چې پرستو کې د پاکستان حکومت او ادارو پورته کړی دي. پاکستان یو ذمہوار هیواد دی، او د نړۍ د نور هیوادونو په نسبت د پاکستان د کنټرول نظام ډیر ښه دی. نو زما په خیال کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس په میرټ فیصله کوي، نو زه باور لرم چې د پاکستان دغه ګامونه به ومنل شي. واشنگتن تیر کال د پاکستان $2 اربع امداد په دې خبره وزنډولو چې د هیواد په خوره موجود وسلوال په افغانستان کې د افغان او ناټو ځواکونو خلاف حمله کوي، او هم تیر کال امریکا، فرانس، برتانیې او جرمنی فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ته یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې ویلی شوی وو چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف د ادارې په ضابطو په مکمل توګه عمل نه دی کړی. سیړونکي یره لري ک د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شامل کړی شو، نو دا اقدام به نه یوازې د پاکستان اقتصاد زیانمن کړي، بلکې په نړیواله کچه به د پاکستان انځور نور هم خراب کړي. د کال 2012 نه د کال 2015 پورې هم پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د تشویش په فهرست کې پاتې شوی وو. د 13 فروری په میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم منظور کړی وو، او د دغه ترمیم تر مخه هر هغه تنظیم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یې ترهګر وټاکي نو په پاکستان کې به هم هغه په تور فهرست کې شامل شي، او د هغې وروستو د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت نومې تنظیمونو په هلو ځلو پابندي ولګولې شوه. دغه دواړه تنظیمونه د حافظ سعید سره تړاو لري، او امریکا او هندوستان په حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو پلا ورچوي، او کال 2014 کې امریکې هم حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا ده یوه ستا خبری خپرونه لا دوام لري. راسره ملګری او سی تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د طالبانو د نوي مشر نور ولی مسعود د تحریک طالبان پاکستان د مشر ټاکلو په اړوند څېړونکي وایي چې د طالبانو د مشري د مسعودو قبیلو ته تلو سره شایي چې دا ډله به په مسعودو کې بیا پیاوړې سي، خو بیا ځینې څېړونکي دا هم وایي چې دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي. په دې اړه نور ټول تفصيلات د ډیوا خبريال احسان محمد خان په یو راپور کې درته وړاندې کړي.
د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د دې سره امکان دی دغه ترهګر ډله د مولا فضل الله په مقابله کې زیاته مضبوطه شي.
کله چې د فضل الله مشري رااله چې هغه د سواتو نو ډېرې داسې پکې سپلنټر ګروپ شبکې پکې جوړې شوې او څو خلک ترې ناراض شو، لیکن دې ځلې چې کوم دوی شورا فیصله کړې ده نو مشري واقعي ده چې واپس د ټي ټي پی جوړونکو چې کوم وو هغه طرف ته لاړه. یو څنګه تجربه نه به د زیات اخلي ټي ټي پی او دن طرف ته د مسعود قوم چې داغه مشرانو هغه طرف ته به مشري تلل، او درېمه خبره دا ده چې علم سره هم تعلق نو دا درې فلو کوالیفیکیشن د دغه فضل الله په مقابله کې زیاتو، او کې دې شي چې د فراغ د مناسب سپلنټر ګروپس پیدا نشي لکه څنګه چې د فضل الله په وخت کې پیدا شوه.
د مولا فضل الله د مشرۍ په وخت کې چې د ترهګر اډلو پر ضد د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلی سیمو کې هم فوزی عملیات ترسره شوي، او هم د مولا فضل الله د مشرۍ په سر راوچت شوي اختلافاتو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان څخه ځنې ورکوټي اډلې بیلی شوي هم دي. سړنکار مشتاق یوسف زئی وایي مفتی نور ولی چې د محسود قبیله سره تعلق له وجه امکان دی چې دغه ډله یو واری بیا هم ځنې مرور خلک په خوله کړي، خو بل لوري مشتاق یوسف زئی وایي دغه ډله د یو شمیر چیلنجونو سره هم مخ کېدی شي.
ملکان او خاص کر سوات کے ابیا بنیر اور دیر علاقوں کے حد تک ہم لوگ کے تجزیرہ غلے گا، اور دا چکے میں دا ملک نور برخے وینو دا لک پرامن وے اس دا سے امیدونا قیدا شوی دے شکنے ملکان کے باوس ارامی وی او دا طالبانو بزیاد توجہ اس پر کل اکو باندے وی جنہ دو درستان باندے وی دا غیت رجی کم نیتے دا کی دی دا اس دے انحصار پر دا پاکستان او دا افغانستان او دا امریکی پر تعلقات باندے چی دا تعلقات سپاره که حقیقی نو بیا با دا پاکستانی طالبانو چکم افغانستان که دی داغی و مشکلات سوا کیگی، او بیا دا شان تا که چکم افغانان طالبان چکم پاکستان که دی یا دا پاکستان سر الکتالوک تی داغی با هم بیا مشکلات سوا کیگی.
دا تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډله چې په هیواد کې ګڼ شمیر خونړي بریدونه ترسره کړي، په دغو کې د پېښور په آرمی پبلیک سکول برید هم شامل دی. سړنکاران وایي یو خوا چې د مولا فضل الله په ډرون برید کې وجنې دغه ډلې ته لوی زیان اړولې، نو بل لوري د دې ډلې مشري بیرته مسعودو ته سپارلو له وجې د دې ډلې اهداف او د ستراتیژۍ بدلون امکان هم ښکارېږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده info@voa.tv.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه د یوې غنټې د خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او اوس زو یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا خیبر خاصدار ځواکونو د خپل چې کوم دغه فورس یا ځواکونه دي دې ته قانوني حیثیت ورکولو غوښتنه کړې ده او دوی ویل دي چې کچری د دوی خدمات واپس اخیستل کیږي، یعنی د دوی نوکری ختمیږي، نو دا به نه صرف د دوی لپاره بلکې د دوی د ټولو کورونو او د ډیرو خلکو ل ژوند سره لوبي وي او دا چې د دوی ژوندونه به ډیر اغیزمن شي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د پنځشتم آئینی ترمیم یا بدلون لمخه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړای شوې د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو په سلګونو خاصدارو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په دغه پلان خپل اندېښنې څرګند کړي چې ګنی په نوي شامل کړای شو او قبایلي ضلعو کې به دغلته د بخانه موجود خاصدار فورس د خپل حکومتي وظیفو څخه د وخت نه وړاندې لري کولای شي او د دوی په ځای به د ځایي لیویس فورس په شمول یو نوی پولیس فورس جوړولای شي. د خیبر ضلع باړې جمرود او لنډی کوتل تحصیلونو سره تعلق لرونکو ځینې د خاصدار چارواکو په خپل یو غونډه کې حکومت ته ور په یاد کړ چې په تیرو کالونو کې د ترهګرۍ په ضد حکومتي مبارزه کې دغه خاصدارو ګڼ شمېر قرباني ورکړي او په دغه سیمه کې امن پر ځای کولو کې هم د دوی ژوره برخه ده. د هغوی په وینا د خاصدارو دغه قربانیو په اقرار کې مرکزي حکومت په نږدې کالونو کې ځینې وجل شو خاصدارو د هغوی د بهادرۍ ستاینې په لړ کې قائمي د مړانې جایزې هم ورکړي. خدا خاصدار چارواکی ادعا کوي چې اوس حکومت د دوی دغه قربانیو نه سرغړونه کړي او د دوی د نوکرۍ ختمولو او نوی پولیس فورس د جوړولو اعلان کړي. د خیبر ضلع قریبا 2800 خاصدارو مشر صوبیدار میجر ولی محمد شلمانه یی چې هغوی خواهشمنه دي چې د خپلې تجربې په بنیاد دي په پولیس فورس کې بدل کړي شي او ورسره د حکومت هغوی له د پولیسو غونډې مراعات هم ورکړي. خیبر ضلع سره تعلق لرونکي دغه په سلګونو خاصدار یي چې هغوی د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره زم کېدو په حق له کوم اعتراض نشته، البته دوی غواړي چې د دوی نوکرۍ ولې تحفظ ورکړي شي. د دغه خاصدارو په وینا د حکومت له خوا په قبایلی سیمو کې په چک پوسټونو د ایجنسی ډیولپمنټ فن نه اخیستو اعلان نه پس دوی د مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي، ځکه چې د دوی زیاتره مصرفونه د دغه فنډونو نه ترسره کولای شول. بل اړخ ته په سیمه کې ځینې انضمام مخالفه ډلو او تنظیمونو نن په لنډی کوتل بازار کې د انضمام په ضد یو غونډه را جوړه کړې وه او دغه غونډې ته وینا کوونکو په آئین کې شوي 25 ترمیم یا بدلون سخت مخالفت ترڅنګ ژمنه وکړه چې هغوی به تر اخره حده د دغه ترمیم واپس اخیستو خپل جدوجهد جاری ساتي. دغه غونډې ته د وینا په مهال یو ځایي سیاسي مشر مفتي اعجاز د خاصدارو د نوکرۍ ختمولو هم سخت مخالفت وکړو او ویل
ہم جاری ہم جاری ہم جاری ہم جاری اور ضرورت آ گئے تو ان شاء اللہ
تعجب خبره ده چې دغه تنظیمونه یا سیاسي ډلې که د خپل اړخه د انضمام سخت مخالفت کوي، خو خاصدار غواړي چې په نوي سیټ اپ کې دي د دوی نوکرو له تحفظ ورکړي شي. په ګرده قبایلي سیمو کې د خاصدارو اجتماعي شمیره تل 1300 ښودلی شي، او د دغې نه علاوه دغلته د کال 2003 او 2004 راهیسې د 12,500 نه زیات لیبی ځوانان هم په نوکریو ګمارلی شوي. حکومت پلان لري چې دغه لیویس فورس به په پولیس فورس کې بدلولو تر څنګ قریبا 6,000 اضافي قبایلي ځوانان به په نوي پولیس فورس کې شاملولی شي. په نوو شامل شو قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام لاګو کولو په غرض د خیبر پښتونخوا پولیس ادارې په دغه سیمه کې قریبا په 15 ځایونو کې د پولیس څوکۍ جوړولو لپاره هم ځایونه غوره کړي وو، خو د دغې د تعمیر په کار تر اوسه لاس نه دی پورې کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا ډیوا د یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندې بڼه تاسو ته وړاندې کوو. سره ملګری اوسئ. خبرونه لیا د عوام لري. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به عمومي ټاکنې د جولای پر 25 نیټه ترسره شي. په دې لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه عام خلک څه غبرګون لري او د ووټ په اهمیت بندی آیا خبر دی او کنه؟ مدثر شاه یو راپور درته وړاندې کوي.
قریبا ټولو سیاسي ګوندونو دغه چوکو لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي او د آئنده 50 کال لپاره حکومت کې راډل خپل پروګرام یا منشور اعلان کړي دي. ولس سره د رابطې لپاره جلسې جلوسونه روان دي، خو ډیوه چې په دې اړه د پیښور صدر بازار کې عام خلکو نه پوښتنه وکړه چې دوی به د رای ورکولو په وخت آیا صحت، تعلیم، سړکونه، صوبایي حقوق، روزګار، امنیت یا کومه بله موضوع نظر کې ساتي، نو خلکو مختلف جوابونه ورکړل. او سر کې په خبر اوسیدونکو ته یب صدا سی وای
زبا وټ کپ پول کوم زک وټ کچا ته اچوم نو زما با لومبه پرټی داري چې آیا پتیرو حکومتونو کې چا پدې سيزونو باندې کار کړي د امن حوالے سره چا کار کړي دي د صحت ایجوکیشن حوالے سره چا کار کړي دي نو زبا هغه کسته وټ اچوم چې هغه چې کم دي د صحت او د ایجوکیشن حوالے سره کار کړي دي نو که زمون په خلکو کې دا شعور به دایره رااله چې دی وټ اوټ اچول وخت کې دا وګوري چې د وطن او د دې ملک د وګړو لپاره چا د صحت، د تعلیم او د روزګار د پاره چا کار کړی دی نو زه یم چې ډېر ښه خلک به بیا مخه تراش.
زمانوم د عبدالله زیم د باړې دای چې مونږ اوسی وو خاص تیرا کې خو یو د باړې تیرا کې تیرام وطن دی هغه کې نه سکولونه شته دی نه داسې غټ هسپتال شته دی او ټول غرونه علاقه نه ورته اوبه شته دی. بس دې ته دا مونږ هغه ده چې هسپتالونه لږ جوړ کړي او اوبه پوزیشن راولي او هسپتال لږ.
جی زه خپل باندې د خیبر ایجنسی اوسیدین کایمه چونکہ کار روزگار خود دلتا پخار کے کہو مانم آفتاب شینواری دے زغو بٹول نڑمبئی دا ہوا ہے مچے ہر قوم کی شعور پیدا کی گی نو آغا کے بدا ہوا ہے چې تعلیم په لحاظ باندې پیدا کی گی او تعلیم په وجہ باندې خلکو کې یو مطلب دے چې یو شعور پیدا کی گی دینا مخ کی حکومت حکمتونو په تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی وی هغه یونیورسيټي کالجونه وغیرہ جوړ کړی سکولونه جوړ کړی نو موږ ان شاء الله ول عزیز کوشش دا وی چې چا تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی نو ان شاء الله موږ به اوټ او ته پول کوو.
هر څوک زیاتره خلک سیمه کې امن غواړي، د تعلیم او صحت څنګه کې د واضحه بدون خواهش لري، د روزګار د ضمانت غوښتنه کوي، د واګدارانو د ټګۍ توري او بډ رشوتونو تر پوزې راغلي دي او هر سیاسي ګوند دغه نقطې خپل منشور کې ځای کړی دي. خدا فیصله به اوس اولس کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره کم ګوند ځمکني حقایقو مطابق حل وړاندې کړی دی او کم هسې هوا کې لګیا دي او صرف شنه باغونه خلکو ته ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو واسطہ خبری خبرونه لیا دوام لري. یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوږ سه اول سر ټکو. دا
د ترهګرۍ د مالی سرچینو غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې ونډه نن پیرس کې شروع شوې ده چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوښه هیوادونو فهرست کې نوم واچول شي او کنه.
پاکستان کې سٹیٹ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
د پاکستان فوج ویلی د افغانستان سره په پولا ځغنتار لګوونکي ډلې باندې د افغانستان د خاورزه وسلوالو حمله کړې ده چې له امله یو پاکستانی عسکر وژل شوی.
او په ترکی کې نن خلک په صدارتي او پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. نظر پختنی خای د اوسنی صدر رجب طیب اردوغان او د یو مخالف صدارتي امیدوار ترمنځ سخت مقابله کیدونکی ده.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرۍ د مالی سرچینو د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې غونډه نن په پیرس ښار کې شروع شوې ده چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د هغه هیوادونو په فهرست کې واچول شي او کنه چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دغه غونډه د جون 30 نیټې نه تر 29 جون پورې به روانه وي. د پاکستان نوم په هغه مشکوک فهرست کې د اچولو فیصله د اف اے ٹی ایف د فروری میاشتې په غونډه کې شوې وه. د هغې نه وروسته پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړل شوی و چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سمدي د ترهګرو ډلو ته مالی مرستو لپاره ګامونه پورته کړي.
طالبانو د نوی مشر نور ولی مسعود د تریګه طالبان پاکستان د مشر ټاکلو په اړه څېړونکي وایي د طالبانو د مشري د مسعود قبیلې ته تلو سره شایي د ډلبه په مسعودو کې بیا پیاوړی سي. خو ځینې وایي د ډلبه په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي. ٹی ٹی پی د خالی شنبې په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکې ولسوی د ډلی شورا د ملا فضل الله د وژنې وروسته نور ولی مسعود چې د ابو منصور عاصم په نوم یاد دی د ٹی ټی پی مشر او مفتی مزاحم د هغه مرستیال ټاکلی دی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي د نور ولی مسعود د ٹی ټی پی مشري سره شایي دغه ډله د فضل الله په مقابله کې نوره پیاوړې سي.
د پاکستان پوز وای چې د افغانستان یو افغانستان کې مشتي او تندره با ډلې د دوی سره په ګډا افغانستان سره په ګډا سرحدي پوله باندې ازغنتار لګون کې ډله باندې حمله کړې ده چې پکې یو پوزي وجل شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې دغه پیخه د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې رامنځته شوې ده او په دې کې یو پوزي ژوبل شوی هم دی.
د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنه رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د درو ورځو لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د هلمند د سولې کاروان نږدې 200 کیلومتره په پښو مزل له 8 ورځو سفر وروسته 13 له هلمند څخه کابل ته رسېدلی دی.
سعودي عرب د نړۍ یوازینی هیواد چرته چې میرمنو موټر نشو چلولی خو دغه پابندي د اتوار پا په ورځ ختم کړل شوې ده. د دې میاشت په شروع کې سعودي عرب هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازت نامې یا لایسنسونه ورکول شروع کړي دي چې د بهر ملکونو لایسنسونه یې لرل. د اجازت نامو ورکول وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان اخیستی، خو اوس هم د هیواد زیاتره ښځې د موټر چلولو اجازت نامې یا لایسنسونه نه لري.
په ترکیه کې د نوي صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ انتخابات روان دي، او دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومه ډله چې د یو نیمې لسیزې زاد ترکیه واک لاس کې لري، اردوغان په کال 2018 کې د رفرندم د لاري په لږ اکثریت سره کامیاب شوی او خپل واک نور سیوا کړی وو. تنقید کوونکي وایي د اردوغان په واک راتلو سره به د ناټو غړي هوا د ترکیه کې جمهوریت لمنځه ولاړ سي او د یو سړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لري. دوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د لنډیز وروسته یو ربیا تاسو ته تفصیلي راپور نه وړاندې کوو، خو اول تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. او مطبوعاتو ته کتنه کړی ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د جنگ په باب له د نامتو لیکوال د ایڈورډ هانت چاپ شوی یو معلوماتي مضمون کې لیکل شوی دی چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد او لسکلنی افغان جنگ کې تیر کال د شلو زرو نه زیات افغانان وجلې شوی دی، کم چې یو نوې مثال دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په وجلې شوو کې لس زره افغان عسکر، لس زره طالبان او تقریبا درې نیم زره بیګنا افغانان شامل دي. د افغانستان په باب له د ملګرو ملتونو د لوی سکتر خصوصي استازي ټاډا میچی پاماموتو خپل یو بیان کې ویلي دي که جنگ کې اخته فریقینو ضروري اقدامات ونکل نو سخت کال د نور زیاتې مرګ جوړ اندېښنه ده. مضمون لیکي چې افغان جنگ کې بې مثله مرګ جوبله د صدر ترامپ لخوا د طالبانو خلاف د جنگ د توندولو نه پس رامخې ته شوې ده. صدر ترامپ خپل انتخابي مهم کې د افغان جنگ مخالفت کړی وو، خو د صدر جوړېدو نه پسې امریکانو فوزونو ته د نور زیات جارحانه عملیاتو حکم ورکړی دی. د نوو احکاماتو تر مخې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې جنگیدونکو اتحادي فوزونو جنگ له خزور ورکړی دی او تیر کال د طالبانو په مورچو درې چند زیاتی هوایی حملی کړی دی. د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتیس وایي چې د اتحادی فوزونو د سختو حملو په جواب کې و طالبان هم خپلو عملیاتو کې شدت یقینا جراولی، خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر په یو بیان کې ویلي شوی دی چې د جنگ تودېدو نه زیات نقصان افغان اولس ته رسیږي. مضمون لیکي چې افغان حکومتي چارواکي د افغان فوزیانو په مرګ جوبله خاموش دي، ځکه چې دوی سره ویره ده چې که د دې مرګ جوبلې خلکو ته علم وشو نو په دې به د خلکو حوصلې کمزوري کیږي او خلک به افغان فوج کې برتی کېدو نه ډډه کوي. خو افغان جنگ کې د بې مثله مرګ جوبلې باوجود ترامپ حکومت په خپل جنگي حکمت عمله ټینګ دی. کاونټر پنچ میگزین خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکني فوج بنیادی مقصد د افغانستان د آبادۍ 80% برخه د حکومت د واک اختیار لاندې راوستل دي، ځکه چې هم په دې صورت کې کابل کې قائم افغان حکومت ژوندی پاتې کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي چې د صدر ترامپ د حکومت دا منصوبه د ناکامۍ په لور روانه ده، ځکه چې نه یوازې بې شمېره افغانان وجلې کیږي بلکې ډېر خلک د افغان حکومت د اولقینه په وتو دي. د افغانستان د سر دوباره ودانۍ دپاره د امریکي خصوصي انسپکټر جنرل کانګرس ته خپل تازه رپورټ کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغان حکومت په خپل آبادۍ وس اختیار یو کم او یا فیصدی وو، خو په کال 2018 کې دا اختیار 15% ته راغورځېدلې دی. نامتو لیکوال ایڈورډ هانت کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د امریکې د مخبری ادارو تیر کال په جمع پیشګویی کړې ده چې امریکا به ناکامو سره مخ کیږي. د مخبری د قومي ادارې ډایرکټر ډینیل کوټس د سینټ د وسلبند فوزونو کمیټې ته ویلي دي چې د امریکې او د اتحادیانو د فوزي کومکونو باوجود به کال 2018 کې سیاسي او امنیتي حالات خرابیږي. د دفاع په خوانی وزیر چک هیګل په افغان جنگ خپل یو تفسیر کې ویلي دي چې جنگ ډیر لاندې سطح ته راپریوته دی. د افغانستان د جنگ په اړه د ټولو نه بهترین لار د افغانستان د سولې او د امن تحریک دی، کوم چې د سمدستي ډزبندۍ او د خبرو اترو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د وړوکي اختر په موقع د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې عارضي ډزبندۍ کېدل یوه ډیره روښانه علامه ده. افغان حکومت خو دا ډزبندي جاری ساتل غواړي، خو طالبان یې ورسره نه مني.
وایس آف امریکا دی وده یو وسطه خبری خبرونه ده واشنگتن دی سی څخه درته وړاندې کوو. په ترکی کې د نوي صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ ټاکنې روانې دي، او وایي چې دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومې ډلې چې د یوې نیمې لسیزې راهیسې ترکیې کې واک لرو، په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی اوسنی صدر رجب طیب اردوغان او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې خپل مرسیالانو ته د رای اچولو وړاندې اخیری بیناګانی کړي. د صدر اردوغان لخوا ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې کیدونکو انتخاباتو مقابله ډیره سخته شوه. د اتوار د ورځې صدارتي انتخاباتو ګټونکو امیدوار به د اردوغان په مرسته شوي آئینی اصلاحاتو لاندې په غټه کچه نوي انتظامی اختیارات ترلاسه کړي. تیر کال شوي ریفرندم کې خلکو د دغه آئینی اصلاحاتو تایید کړو. د ترکی ریپبلیکن پیپلز پارټۍ صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې یوه لویا جلسه کړي، او د دې منتظمین وای په جلسه کې د 15 میلیونه پورې خلکو برخه اخیستي. نوموړي په ټول صدارتي کمپاین کې د ملک یووالي او د انصاف چغه وهلي. ښاغلي انجا د خپلو مرسیالانو یوې غونډې ته ویلي دوی د ملک لپاره د یو بدل مستقبل وعده کوي. انجا په ټول ملک کې د 100 نه زیاتې جلسې کړي چې پکې یې زیاتره د صدر اردوغان په روایتي مضبوط مرکزونو کې کړي دي. په دغه جلسو کې په غټه کچه خلکو برخه اخیستي. اخوا صدر اردوغان د انتخابي کمپاین په وروستیو ورځو کې د استنبول په یو شمېر برخو کې په خپل مضبوط انتخابي مرکزونو کې وړې جلسې کړي. په دغه جلسو کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی دی. په وروستیو ورځو کې د اردوغان یو شمېر پلوي لیکوالانو یری څرګندې کړي دي چې کېدای شي د نوموړي مرستیالان د انتخاباتو په ورځ په خپلو کورونو کې پاتې شي او په انتخاباتو کې برخه وانخلي. اردوغان په وروستیو جلسو کې د وینا په وخت په صدارتي مخالف امیدوار محرم انجا باندې د صدارت څوکۍ لپاره په کار تجربه نه لرلو تور لګولی، او ویلي هغه کله هم د وزارت او یا د اختیار په بل کومه څوکۍ نه دی پاتې شوی. نوموړي په انتخاباتو کې د خپلې ګټې تمه څرګنده کړې. د صدارتي امیدوار انجا برعکس د صدر اردوغان سیاسي جلسې په زیاتره میډیا باندې نیخ پنیغه خودلې شوی، خو د ښاغلي انجا جلسو ته په میډیا باندې هغه عمرازه نه دی ورکړل شوی. په ترکی کې زیاتره لوی میډیا ادارې نیخ پنیغه او یا د نورو لارو د صدر د کنټرول لاندې دي. که څه هم ترکی کې ټولو امیدوارانو ته په میډیا باندې پوره ځای ورکولو لپاره سختې قانوني ضابطې پر ځای دي، خو د اردوغان مخالف 15 صدارتي امیدوارانو ته په میډیا باندې ډیر لږ او یا هډوله ځای نه دی ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ترکی کورت پلوه پارټۍ ایچ ڈی پی سره تعلق لرونکي او په جیل کې بند صدارتي امیدوار صلاح الدین د مرتاش په لکونو مرسیالانو د ترکی کورد اکثریتي خار وان کې یو جلسه کړي. د ایچ ڈی پی پارټۍ مرسیالانو په پولیسو باندې تور لګولې چې د غونډې وروسته یې په جلسه کې برخه اخستونکو باندې حمله کړي، او پکې یو شمېر ښځې او ماشومان جوبل شوي دي. ترکی کې د انتخاباتو په موقع د ټګۍ او د ووټرانو زورولو یری هم زیاتې شوي. صدارتي امیدوار محرم انجا په خپلو مرسیالانو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو بې پلوه عمل یقیني کولو لپاره د ووټونو اچولو او بیا د دې د شمېرې پورې ځان فعال وساتي. د تیر کال ریفرنډم هم د ټګۍ تورونو سره په داسې حال مخ شوی و چې د ترکی د انتخاباتو قومي ادارې په اخیری وخت کې په یو قانون کې بدلون راوستو چې تر مخه یې د مهر بغیر ووټونو د شمېرې اجازه ورکړی شو. محرم انجا ژمنه کړې کچرې د اتوار د ورځې په صدارتي انتخاباتو باندې فکرمندۍ راپورته شوې نو هغه به د بې پلوه انتخاباتو یقیني کولو لپاره د 55,000 وکیلانو سره د ترکیې د انتخاباتو ادارې ته ورځي. خو صدر رجب طیب اردغان ویلی د خاغلی انجا دغه وینا د نوموړي خپل شکست منل دي او زیاته کړي محرم انجا د یو قانون لاندې ژوند تیروي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره هلي ځلې په توندۍ سره روان دي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل امیدواران میدان ته راوستلي دي. خو ځنې پاټو کې دننه بیا خلک د خپل پاټو د مشرانو سره په دې وجه باندې اختلافونو سره مخ شوي دي چې ډېرو ته پکې د امیدوار په حیث باندې ودرېدو ټکټونه نه دي ورکړل شوي. همدغه کې یو د پیپلز ګوند ځنې کسان هم دي چې د ډېر وخت نه په پارټۍ کې پاتې شوي دي او وایي چې دوی ته په پارټۍ کې ذهن نه دی ورکړل شوی او د دې له وجې به دوی په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. رپورټ پې د مردان ندری ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د پټه دننه د نظریاتي ډلې لخوا په آزاد حیثیت کې د امیدوارانو اعلان هم کړی دی. په دې حق لا د نظریاتي ډلې مشر حارث خان تورو ډی ور ریډیو سره د خبرو په محل ویل چې د پټه لخوا د امیدوارانو په انتخاب کې سمي فیصلې نه دي شوې. خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان کې د صوبایي اسمبلی اته او د قومي اسمبلی درې چوکو باندې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا یو سل اتیا پورې امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. د پی ټی آی د کارکونکو لخوا په خصوصي توګه پی کې 150، پی کې 250 او پی کې 350 باندې د امیدوارانو په انتخاب کې د انصاف نه کار نه دی اخستی شوی. په دغه نامزد امیدوارانو کې یو امیدوار ظاهر شاه تورو د پاکستان پیپلز پارټي او دویم امیدوار امیر پرزند د عوامي نشنت ګوند په پارټي کې شامل شوی دی. د پی ټی آی د کارکونکو وینا ده چې په پی کې 450 او پی کې 550 باندې هم د اختلافاتو له وجې د پارټي د امیدوارانو نمونه په باقاعده توګه نه دي سرګند کړی شوی. په ورستو کې په تحریک انصاف کې شامل شوی د تختبای سره تعلق لرونکي افتخار مومند په قومي اسمبلی ان ای دوش باندې کاغذونه جمع کړي دي او په پی کې 550 باندې د عوامي نېشنل ګوند نه شامل شوی امیر خان هم د صوبایي چوکې امیدوار دی چې ور باندې د انجینیر عادل خان او علي محمد خان په سر په کارکونکو کې خپګان خور دی. دغه فیصلې به څه اثرات وغورځوي په دې حق لا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي محمد بشیر عادل وایي دا اختلافات به په راتلونکي ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ته نقصان ورسوي. وړاندې په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د غړو لخوا د پارټۍ د مشر عمران خان د کور په وړاندې احتجاجونه هم شوي وو چې ورته عمران خان په خپل وینا کې ویلي وو چې صرف د پارټۍ ټکټونه تقسیمول نه بلکې د حکومت جوړولو لپاره چوکۍ هم ترلاسه کول دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
وائس آف امریکہ ڈیوا دا یو ساتا خبری خبرونه لیا دوام لري د واشنگتن د استودیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. په خبرونو کې ویل کیږي چې د شام فوزونو په دارا صوبه کې یاغیان په شاتم بغولې دي. سرکاري خبري ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دارا صوبه په مرختی سیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه ورکړي. نور تفصیلات زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د عراق پوز د خالی په ورځ ویلی دی په گاونډي شام کې د ترهګر ډلې داعش مشرانو په یو غونډه باندې هوایي برید تر سره کړی چې لامل یې د یاد ډلې 15 غړي وژلې شوې دي. تفصیلاتو تر مخه د عراق پوز F-14 جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ په حاجی نومي سیمه کې په دریو کورونو بریدونه تر سره کړل چېرته چې د داعش مشرانو غونډه کوله. د عراقي پوز لخوا جاری شوې بیانیه تر مخه په وژلې شوو کې د داعش مشر چارواکي لکه د جنگونو مرستیال وزیر، د مطبوعاتو امیر، د داعش مشر ابوبکر البغدادي شخصي استازي او د پولیسو مشر شامل دي. داعش ترهګر ډله چې په یو وخت کې د عراق د درېمې برخې قبضه یې لرله ورته په پراخه کچه ماتې شوې، خو لا هم د شام سره پولې ته یو ګواښ دی. د عراق د پوز د ګډو عملیاتو کمانډ لخوا جاري شوې بیانیې کې ویلي شوې دي چې عراقي F-14 جټ الوتکو په هوایي برید کې د شام دننه په حاجن سیمه کې د داعش مشرانو یو غونډه نخه کولو کې کامیاب شوې دي. دا عملیات د هدفونو په مکمل توګه ویجاړولو سبب شو او 15 ترهګر پکې وژل شو. د عراق پوز د شام صدر بشار الاسد او د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو اجازت سره د تیر کال راهسي په شام کې د داعش یا اسلامي دولت په ضد ګڼ شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. اخوا د ایران د انقلابي دستې محافظانو ویلي دي چې د عراق پولیس سره نږدې د شام البو احمد نومي کلی کې د دوی یو ستر پوځي چارواکي وژل شوی دی. خبري ویبپاڼې سیپا نیوز باندې خپور شوی خبر کې ویلي شوی چې وژل شوی چارواکي سیکنډ بریګیډیر جنرال شاروخ دایپور د 1980 په لسیزه کې د ایران او عراق ترمنځ د جګړې کې برخه اغستې وه او دې د سلاکارې دنده تر سره کولو په وخت وژلې شوې دي، خو په دې حقلا نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. ایران په شام کې د روایتي پوځونو لرلو نه انکار کوي، خو دا یې منلی دي چې پوځي سلاکاران او د ایران انقلابي دستې رضاکاران د صدر اسد عسکرو سره مرستو لپاره په شام کې موجود دي. عراق د شام په جګړه کې د اسد اصلي ملاتړي ایران او روس سره ښې اړیکې لري. همداراز د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو مضبوط ملاتړ هم لري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په 13 دسمبر میاشت کې داعش ته د ماتې ورکولو اعلان کړی و، خو د شام سره په پوله داعش اوس هم فعال دی، چېرته نه چې دوی په ګرد عراق کې بمی بریدونه او هدفي وژنې ترسره کوي. دا ډله د ګوریلا جنگ چالونو ته راګرځېدلې ده، ځکه چې د سیمې د قبضې ترلاسه کولو او عراق او شام کې د خودسره اسلامي امارت جوړولو مقصد یې پریښی دی.
دا د وی او ای ډی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا ډیوا دا یو ساته خبری خپرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه خپرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. شمالي وزیرستان د تخیل کډوال چې په ارضي توګه بې کوره سوي وو د یو شمیر مسلو سره مخ دي او د دوی ستونزې څه دي، عدنان بیټنی یو تفصیلي راپور راکوي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام وزیر ډیوا ته دوایي
سروې شوي دي، واته خپله مغزانو دومره شوي
او زنه داس کورونا دی چاډنګ سوی دی هغه سروه نه دی کړی او باقی کومالته دی او به ډیر تکلیف ته پتا سره کیږي چې او به تنظیم خاص نه جواب دی او بل دی ته کومه پی ایم کارت مل او شوای دی تقریبا خطر خل کوم دا یو نیم کول کیږي دی واپس شوی دو هغه پیسې دی ته بالکل نه دی مل او شوی او داسې لگا دغه نه مخکې لور چې شرنی او ګره سمرا پس مندا دو تر مورا لکا او ګره ما داخل کې تر مورا کلای کوم دی او دی کېدو بالکل بندوبست نه تا ښه اڅه دینار لره لره نه په پیدل دی او براوړي او ډېر سخت تکلیف ده خلک
حکومت دریز لري دغه بې کورشي کډوال هغو علاقو ته استانه کوي چرته چې په حکومتي کچه ټوله اسانتیاوي په ځای کړی شي دوی ته سکول خوراک څښاک کور او د سړک انتظام برابر کی او د څلو صفا اوبو انتظام هم برابر وي د دوی په خبره د کډوالو سره د کډوالۍ پر مهال د شپږو میاشتو پورې وړیا خوراکي توکي ورکول ژمنه هم شوې او دغه سي دوی ته د ټریول الاوس او کیش ګرانټ هم ویل شوی دي خو سیمه ییز خلک دغه هر څه ردوي او وایي دوی ته تر دې مهاله دغه د کډوالۍ مراعات ترلاسه شوی په دې اړوند د شمالي وزیرستان یو سیمایز تن او د پښتون تحفظ مومنت مخکښ مشر محسن داور دیوته وای
نه هر سنتیا خلکو لیدا بلکې ولټه نورم د تکلیف سره مخامخ دي خلک بل په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی ته چې دا جنگ هم یو کاروبار دی دا جنگونه دلته چې شوی دي سونم شوی دی دا کاروبار د پیسو د پاره شوی دی نو بهرحال موږ اوس هم بیا د ریاست نه دا مطالبه کوو چې خپل قبله درست کړي دا خلکو کې وزونه شعور راغلی دی چې هغه اوس ریاست مرې ته راسه چولی شي نو باید چې دا خلک کو چې کوم ستونزې دي دا هوار شي د دې چې کوم مسلې دي دا هوار شي د کمپنسیشن لپاره په کار چې دلته سروي وشي د کورونو لپاره یا د نورو چې کوم پیسې د ټریولینګ الاونس کوم دی په کار زر تر زر دي تا حواله شو که حواله نشو نو موږ تر بیا د احتجاج لارم شته موږ سره د عدالتونو لارم شته
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل د کډوالو ستونزې مو کله چې د اف ډی ایم ویان اسنداور مخ ته سیشلې نو هغه زیاته کړه دوی ته پولیټیکل انتظامیا ریپورت ورکوي او تر هغه نه پس په دوی ورته پیسې وباسي هغه زیاته کړه مقامی مشران د پولیټیکل انتظامیا سره جرګه وکي او هغه ته د خپل اندیشنې وړاندې کړي
اف ډی ایم افیس سره راپتاو کو دوی ته چکو کچره سم اسلاوی په شک دوی ته میزا مسئلہ کلیئر کی ودا غاٹا مسئلہ نہ دو ٹی ایم ولا یا دا چکیم ٹریولنگ کا گرانٹ یا کیس گرانٹ دا سروے کڑل کلا کڑل دی سرنگ کڑل دی دا پولیٹیکل ایجنٹ دا می چار دو او دئی چے آز ایک پولیٹیکل ای سر خپل مال کو نی رفتہ او کو کنا دار مو گتا دئی تا پولیٹیکل ای نہ او ایف ڈی ایم اے دے کرے دے نقصانات دے ازالے سر صرف دامرا چار دو اے جو پیسے چے دی آغا ایف ڈی ایم اے ریلیز کرے
یڑ دی وچ شمالی وزیرستان کے پکھال 2014 لسم کے دا وسلا والو پزت په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره شي وو حکومتي چارواکي دا ولري چې دی عملیات ورسته نږدې 90% خلک بیر تخپل علاقو کې پزې کړي دا تر هغه ورسته چې په دغه علاقې کې مکمل تور باندې امن او حکومتي واک پزې کړي شوې دي کچه هم د کډوال تر کډوالې ورسته بیر تخپل علاقو ته رسیدلي خو بیا هم د خپل علاقې کې خپل ژوند انتهي زیات ستونزمن یادوي په داسې حال چې د کډوالو په سر ریاستي چارواکو ته لنړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې هم تر لاسه شوې دي عدنان بیٹنای دیوا شمال
وزیرستان. وړاندې کوو یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرکندپی
امریکي پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام او د برما د حکومت ترمنځ د مفاهمت په یو یاداشنامه په دسخط کې دوه خوشالي ښکارا کړی دا چې تر مخه به د داسې حالاتو پر پیدا کولو کې لاس امدادو شي چې د هغې له برکته به د روهینګیا مهاجرو برما ته په حیا عزت او په حفاظت سره واپسي یقیني شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی. موږ د مفاهمت دا یاداشنامه د اعتماد پیدا کولو په لوري یو اقدام ګڼو او که په دې پوره پوره عمل درآمد وشو نو د برما د اړیګړي د لاسه ډس خوړلو ټولو اجتمندو فریقو ته د انساني خواخوږۍ ښه ډېر تیر امداد رسېدی شي او برما سره د مهاجرو په واپس راتلو کې او په راکین صوبه کې د ټولو ګوندونو په روغ ساده او امن سره اوسېدو کې لاس کولی شي. تیر اگست نه را پدې خو ولکه روهینګیا مسلمانان د برما د راکین صوبې نه د کاکسز بازار په سرحدي پوله بنگلاديش ته اوړېدلې دي. کاکسز بازار هغه ضلع ده چرته چې 200 روهینګیا برمی مسلمانان د وړاندې نه په مهاجرت کې جون تیري. دین علاوه برما کې درې اتیا لکه مسلمانان په جنگ ځپلو علاقو کې په ډیرو خرابو حالاتو کې جون کوي. دا نه یوازې په راکین صوبه کې دي بلکې په ګرد برما کې خواره پراته دي د برما اړیګړی او د دې د لاسا د بیکور شوو خلکو مسلې اوس د دنیا د انساني خواخوګي د یو لوی مسلې شکل اختیار کړی دی. امریکا دا قسمه حالاتو کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د روهینګیا په معاملې کې هم امریکای په کال 2018 اگست کې د دې جګړې د شروع کېدو نه راپدې خو تر اوسه پورې 299 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. امریکا د برما د حکومت ډاډګیرنه کوي چې د پناهګزینو په بابلا د متحده قانونو های کمشنر او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه د کار کول خپل لوس پوره کړي او د راکین صوبې په حق له د ملګرو ملتونو د پخوانی لوی سکتر د کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ سلاکارا کمیشن په سفارشاتو عمل درآمدو کړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.